د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې زمو هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د بلوچستان په نصیرآباد کې شوې د بمی چاودنیو په کې د وخت مرګ ژوبلې د خیبر پختونخوا په سوات کې د سکولونو د استادانو د احتجاجي مظاهرې د افغان او پاکستاني امنیتي چارواکو د لیدنو او د امریکا د ولسمشر د هند سفر د سیمې پر امنیت او سیاست تاغیزو په اړه رپورټونه درته لرو. یو شمېر نور رپورټونه مهم درته ساتلي خو پیل خبرونه کوو چې بشیر ګواخ په وړاندې کې.
په بلوچستان کې وی 14 کې 15 ولسی وګړي وژل شو دي. په سوات کې د پرایمري سکول سازانو احتجاج کړی دی او افغانستان کې د ناتو قومندانې مرستیال امریکایي جنرال ویلي دي چې افغان ځواکونو ته به جنگي هلیکاپټر ورکړي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان د نصیرآباد په بلوچ میشت سیمه کې پرون مازیګر د سړک غاړې بمی چاودنې 15 ولسی وګړي وژلې او یو یې ژوبل کړی دی. د نصیرآباد د چتر سیمې د پولیسو مشر غلام سرور ابړو بیګا مشال لړی ته ویل چې چاودنه د سورلو پر یو گاڑی شوی.
د ماین په دې چاودنه کې 15 تنه ټول وژل شوي چې د یو تعلق له هندو لږکیو سره دی او پاتې څلور مسلمانان دي او یو بل ژوبل شوی دی. د چاودنې له امله موټر ټول ویجاړ شوی دی.
ابلو زیاته کړې چې د زخمي تن حالت هم د اندېښنې وړ دی. تر اوسه چا د دې برید ذمہواري نه ده منلې. د خبر پختونخوا په سوات کې د پرایمري سکول استادانو د یو احتجاج له لارې پرون ویل چې نه به د پولیو واکسینو کې برخه اخلي او نه به هم د حکومت په غوښتنه د امنیت لپاره سکولونو ته وسلې راوړي. د سوات ضلع د استادانو د اتحادیې جنرال سیکرټري علي رویداد خان نن مشال لړو ته ویل
کا 28 فروری ته زمونږ دا مطالبات حل نشو او دا مسالې زمونږ حل نشوي نو مونږ به بیا د صوبې په سطح باندې لکه احتجاج کوو. ټول سکولونه به د دې ضلع مونږ بندو او کچري تبدیلی دي دی ته وای چې پرایمري تعلیم به ختم شي. استاد به صرف په پولیو ډیوټۍ پسې ګرځي، دی به په الیکشنو په ډیوټۍ پسې ګرځي. لکه مونږ یو قسمه غیر نصابي ډیوټۍ ته تیار نه یو.
تر دې مخکې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین ښه پر مخ بیولو لپاره د حکومت لخوا د پرایمري سکول استادان کارول شوي دي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي سرکار پیښور کې ځینې هغه پرایویټ یا شخصي هاسټلونه تړلي چې کارکوونکي ښځې پکې اوسېدلې. د پیښور د ضلعي انتظامي یو بیان فیروز شاه پرون مشال لړو ته ویل چې په روانه کاروایي کې دریش هاسټلونه ځکه بند کړي چې د امنیت شرایط یې نه دي پوره کړي او یا هم د استوګنې په سیمو کې وو.
وی خدا دې چې ریزیدنشل ایریاز کې دي هر قسمه مسله دلته به خېدې شي. نو موږ دا وایو چې یو علاقہ صبح په ځای کما دي چې یو بین یو علاقہ مختص شي په هغه ځای کې د دې مناسب اقدامات شي د سکورټي او د نوټ انتظام کړي هغه شي او کم چې رهایشي علاقو کې کم خلک دي هغه ته جنا متاثر کیږي نه هغه څه مسله نه وي.
خود خیبر پختونخوا له بیلابیلو سیمو پیښور ته ورغلي کارکوونکو خوځو بیا مشال رډیو ته ویلي چې د حکومت دې کار دوی ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي او په کار ده چې د اسټرلونو له بندولو مخکې دوی ته په وخت خبر ورکړل شي. په داسې حال کې چې کراچۍ کې د روسیو کې د پولیو ضد واکسینو په ټیمونو وسلوالو بریدونه کړي دي، پولیس وایي اوس یې د درې ورځو لپاره د موټرسایکل په غبرګو سورلیو بندیز لګولی. د کراچۍ د پولیسو په پرونۍ خبر پاڼه کې راغلي چې له پرونه شروع شوې او تر سبا پورې دوام لرونکي دا بندیز به ښار کې د پولیو ضد د واکسین ټیمونو د امنیت په خوندیتوب کې ښه رول ولري. کراچۍ کې د پولیو ضد څاڅکو کمپاین پرون د درې ورځو لپاره شروع شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په پاپوش نګر سیمه کې د پولیو ضد کمپاین یو ساتونکی پولیس د نامعلومو موټرسایکل سورو وسلوالو لخوا ودل شوی و. تاسې خبرونه له مشال ریډیو واورئ. افغانستان کې د ناتو قومندانې مرستیال امریکایي جنرال سایمن نایټ پرون د افغانستان په هرات ولایت کې اعلان وکړ چې راتلونکو څو میاشتو کې به افغان هوایي ځواک ته څو جنگي هلیکاپټري ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا به له افغان امنیتي ځواکونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د چارواکو په خبره په هرات ولایت کې د هوایي ځواکونو پر مرکزونو امریکا خواوشا 13 میلیون ډالر لګولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نوې ټاکل شوې سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي دی به د خپلې دندې په مهال نړیوالو ته د افغانستان د ښه تصویر په وړاندې کولو سره بهرني سرمایه کاران وهڅوي. نوموړي پرون کابل کې د خپلې دندې له شروع کولو لږ مخکې خبرلان ته وویل چې دی به کوشش وکړي د نړیوالو سره د افغانستان تجارتي، اقتصادي او سیاسي اړیکې لا نورې پیاوړې کړي. د امریکا فدرالي څارنوالانو د دریو کسانو خلاف د تورنو اعلان کړی چې په وینا یې په نیویارک کې د روسي جاسوسانو د ډلې برخه وو. په دوی کې 9 کلن ایوګینی بوریاکوف په برونکس کې پرون وختي نیول شوی او عدالت ته به وړاندې کیږي. د امریکې د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی تر مخه 40 کلن ایګور سپورشوف او 20 کلن ویکتر پودودوبنی نور په امریکا کې نه اوسي، نو ځکه نه دي نیول شوي. همداراز هغوی په امریکا کې ډیپلوماتیک استثنا هم درلوده. د رپورټونو تر مخه کوردي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو ملاتړ ورسره دی، د 4 میاشتو تر جګړې وروسته له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د شام کوباني ښار بیرته نیولی دی. په شام کې د بشري حقونو د څارنې برتانیه میشتې ادارې او کوردي چارواکو پرون وویل چې یا د سخت دریزه ډله د ترکیې سرحد سره نږدې پراته له دغه ښار راویستل شوې ده. د دې ادارې مشر عبدالرحمن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې لا هم کوردي ځواکونه د کوبانی په شرقي څنډو کې وسلوالو پسې دي، خو د دغه ویجاړ شوي ښار په داخل کې جنگ ختم شوی دی. د امریکې د ګډې قوماندې مرکز هم ویلي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد جنګېدونکي قوتونه 90% کوبانی په خپل کنټرول کې لري. په همدې حال کې د عراقي پوځ یو مشر افسر ویلي چې ځواکونو یې شرقي صوبه دیالا د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې څخه آزاده کړې ده. او د امریکې یو له سنټرانو د یو قرارداد په وړاندې کولو د ایران سره دغه مذاکرات او ملاتړ کړی چې د اټمي وسلې ترلاسه کولو څخه د مخنیوي په هدف او یو پایداره موافقې رامنځته کولو لپاره د دغه هیواد سره روان دي. په قرارداد کې د قانوني طرحې سره مخالفت ښودل شوی چې پر ایران د سختو بندیزونو خبره پکې شوې ده. او اوس هم د موسم حال او د پیسو بې زموږ همکار سراج زهیر دته وایي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.68 روپۍ اغستل کیږي او په 1.53 روپۍ خرڅول کیږي، او یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو پاونډ په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 20.85 روپۍ او په 23 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ او په 20.25 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اغستل کیږي او په 1.95 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې کم نه کم درجه حرارت 6، بنو کې 1 او په کوټه کې به -6 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د بلوچستان په بلوچمیشته سیمه نصیر آباد کې د مسافرو پر یو ګاډي شوی بمی چاودنه کې 15 وګړي وژل شوی دي. د خیبر پختونخوا د سوات په منګور ښار کې د پرایمري سکولونو استادانو د یو احتجاجي مظاهره په ترڅ کې د سکولونو د امنیت ساتنې په برخه کې د صوبایي حکومت پر پالیسۍ نیوکه کړې.
په خپل سوچ وکړه چې په سکول کې استاد کلاشنکوف یا کمربندی غاټه چولې نو ماشوم کچه ذهن دی، ابا چې دا جراتي قاتل دی لکه دا استاد دی.
په دې وروستیو کې افغان او پاکستانی امنیتي چارواکو په خپلو کې لیدنې ډېرې کړې دي. د دفاعي چارو یو پوه دغه یو ښه پرمختګ بولي او وایي چې افغان پوځ کولی شي د پاکستانی پوځ له تجربو زده کړې وکړي.
دواړو فوجونو ترمنځ خبرې ترن شوې دي. پاکستان پوځ خو کافي تجربه ده، بارډر مینجمنټ چې ورته ویل کېږي، نو د افغانستان پوځ نه ویلي.
او له خیبر اجنسی سره تعلق لرونکي د ټرک یو ډرایور د خپلې مزدورۍ سره سره شعر هم لیکي او شعري ټولګې چاپ کړي.
زوري مډر اکړې شل 15 کال حساب کتابونه ننواته، دویم کتاب یاد او چې بیا مې پر هرونه پانه پانه شو.
یو شمیر نور رپورټونه هم اورې هله ده له مشال رادیو سره. اوس دا هم ورنې رپورټ د بلوچستان چارواکي وایي چې پرون د دغه صوبې په نصیر آباد سیمه کې چې و بلوس میشتې سیمه ده، په شوې بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي. د چارواکو په خبره ټول وژل شوي کسان ولسی وګړي دي چې د سورلو په یو ګاډي کې سپاره او په لار کې په خښ شوي ماین ور برابر شوي. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا قبول کړې نه ده. خدای نور ناصر پرې له کوټې رپورټ راکوي.
د بلوچ میشتې نصیر آباد ضلع د چتر تحصیل پولیس وایي د دوشنبه په مازدیګر په دغه سیمه کې د سورلویو یو ډاټسن ډوله موټر په ماین ختلی چې له 14 څخه 15 تنه ولسي وګړي وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. د چتر پولیسو تھانې مشر غلام سرور ابړو د دوشنبه په شپه مشال راډیو ته وویل د سورلویو دا موټر له ډیرا مراد جمالي سیمه څخه چتر ته روان و چې پرې همدا 14 وسوه. د ماین په دې چاودنه کې 15 تنه ټول وژل سوي چې د یو تعلق له هندو لړکیو سره دی او پاتې څلور مسلمانان دي او یو بل ژوبل سوی دی. د چاودنې له امله موټر ټول ویجاړ سوی دی. د پولیسو یاد مشر د دغه ښار د سیول روغتون د ډاکټرانو لخلې مشال راډیو ته وویل د ژوبل سوي تن حالت هم د اندېښنې وړ دی. د نصیر آباد چتر سیمه چې له ډیره بوکچې سره څیرمه پرته ده پکې له مودې راهیسې د بدامنۍ پیښې دوام لري. د دوشنبې د ورځې د سړک غاړې دغې ماین چاودنې مسؤلیت د رپورټ تر بشپړېدو پورې لا هم کومې ډلې قبول کړی نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سوات په منګوره ښار کې تیره ورځ د سرکاري سکولونو په سلګونو استادانو د یادې صوبې د حکومت د سکولونو د امنیت ساتلو او ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو پالیسۍ پر ضد مظاهره وکړه. دغه استادانو د لکه وکړه چې حکومت یې غوښتنې ونه مني نو په ټول سوات کې به ښوونځي وتړي. د نیاز احمد خان رپورټ پرې اورو.
سوات منګوره کې په سلګونو استادانو د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دغه استادانو د خیبر پختونخوا حکومت څخه غوښتنې کوي چې یو ځل برتی شوي استادانو امتحان بیا اغستل نه منو او د پرامنۍ استادانو په ضد د صوبایي حکومت کارروایي بند کړي. احتجاجي مظاهره کې موجود د آل پرامنۍ ټیچر اسوسیشن ویان ظفر الله خان په دا اړه وایي
د پولی ډیوټي باغ لمن خبره کو د پولی ډیوټي چې دا هغه موږ دا نه وایو دا یو قومي فریضه ده خو دایو د پیډیسی استاد خو خدا نه ده د نورو استادان دي اگر به کوم شامل وسته په خپل سوچ وکړه چې په سکول کې استاد اگر اگر کلاشونکو بیا کمربندی غاړه چولې د ماشومان په منځ کې هغه ناسي او اصله په میز باندې کې بیا ورو چا کرولې دغه ماشوم ته پړې کې د ماشوم کچه ذهن دی دغه ده ابو جدا جلاتی قاتل ده لکه د استاد دی نو په دغه حواله باندې موږ دا احتجاجو دا موږ ریکارډ کړو.
یو بل استاد ګل رحمان وایي چې د پرامری استادان د خپل سوکۍ ته پریدي او غیر ضروری کارونه د تری نه اخلي.
د پرامری استاد سره هغه خو د تعلیم بنیاد جوړي نو تاسو د خپل کار د پریدي نو دا به ماشومان برابر کې دي ته به تعلیم ورکې دي کار کارکردګي به برابر کې نو کوز موږ په ډیوټي به زموږ شاته ماشومان دغه شان ناسي یو بل وایي یو بل ډبي او سکولونو کې د استادانو ډېر زیات کمې دي. موږ حکومت ته دا د دې نه احتجاج په وساطت سره دا خاص کو چې تاسو مهرباني وکړئ موږ پرې د موږ خپل ماجومان سنبال کو زموږ نور سکار نشته.
د ضلع سوات استادانو اتحادیه جنرال سکتل اری رویداد په دغه موقع وویل کچری د دوی غوښتنې پوره نه کړې شوې نو دوی به د ضلع سوات ټول سکولونه اتړي.
28 فروری ته زمونږ دا مطالبات حل نشو او دا مسالې زمونږ حل نشوي نو موږ به بیا د صوبې په سطح باندې لکه احتجاج کوو ټول سکولونه به د دې ضلع موږ بندو او په صوبه کې به د اسلام لای مخې ته بیا درنه ورکو نو دا به موږ خپل حکومت ته خپل پیغام رسو او کچری تبدیلی دی دی ته وای چې پرایمری تعلیم به ختم شي استاد به صرف په پولیو ډیوټي پسې ګرځي دی به په سنسس ډیوټي پسې ګرځي دی به په الیکشن په ډیوټي پسې ګرځي لکه موږ یو قسمه غیر نصابي ډیوټي ته تیار نه یو استاد دې آزاد کې چې دې سبق وو.
د سوات استادانو دغه ستونزو په اړه مو په سوات کې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه بیا بیا رابطو هڅې وکړې ولې بریالي نشو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان د پوځي پلاو ترمنځ تګ راتګ ډېر شوی د پاکستان د سیاسي چارو پوهان دا سفرونه مهم ارزوي وایي چې د سیمې امنیت په ځانګړې توګه د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې به د امنیت په ټینګښت کې هم رول ولوبوي. دوی همداراز په دې اند دي چې په افغانستان کې د نوي حکومت تر راتلو په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځه وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ لخوا د عملیاتو تر پیلولو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شوې دي نو ځکه دا سفرونه هم ډېر شوي دي. په دې اړه زموږ د همکار ذبیح الله شفق رپورټ ورو.
د پاکستان د دفاعي چارو یو شمېر سرونکي په دا سرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغانستان د سرحدي پولیسو د عمومي قوماندان په مشرۍ یو جګپوړي افغان پلاوي د دوشنبې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او د پاکستاني پوځ په عمومي قرارګاه کې د دې هیواد له یو شمېر جګپوړو پوځي مقاماتو سره وکتل. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې لخوا په یو خبرې شوي اعلامیې کې ویل شوي چې د جنرال محمد شفیق فضلي په مشرۍ افغان پوځي پلاوي په راولپنډۍ کې د پاکستان له پوځي مقاماتو سره په کتنه کې په دوه اړخیزو اړیکو او همداراز د پاک افغان پولې پر امنیتي وضعیت خبرې او د پولې د امنیت ټینګښت او د ټروریزم په ضد د ګډې همکارۍ په اړه یې بحث وکړ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو او په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر خونړي برید وروسته د پاکستان او افغانستان د پوځي او امنیتي چارواکو ترمنځ تګ راتګ زیات شوی، د پاکستان د دفاعي چارو کارپوهان دا سفرونه دواړو هېوادونو لپاره مهم ارزوي. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ پخوانی پوځي منصبدار بریګیډیر محمود شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وروستیو کې د دواړو هېوادونو پر یو بل اعتماد پزای شوی، همدا لامل دی چې دا سفرونه هم ډېر شوي دي.
او پاکستان هم چې کوم شمالي وزیرستان کې اپریشن کړی دی، هغوی چې کتلي دي چې پاکستان د ټولو ترهګرو خلاف اروایي کوي، اوس په کې فرق نه لري. بیا د دواړو فوجونو ترمنځ خبرې ترېم شوي دي. پاکستان فوج خو کافي تجربه ده، بارډر مینجمنټ چې ورته ویل کېږي، نو د افغانستان فوج نه ویلي، نو هغوی ته دا چلس ښایي دا رنګ کې چې چاته څه مسله جوړېږي په بارډر باندې چلته سپین ایجنډا تاسو اوچته کې او پاکستان طرف نه به هم جړې راشي سپین ایجنډې سره، نو خبره ترې
د افغانستان د سرحدي پولیسو پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې تیره اونۍ یو شمېر پاکستاني امنیتي چارواکو افغانستان ته سفر کړ او په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې له خپلو افغان پوځي سیالانو سره ولیدل. بریګیډیر محمود شاه وایي چې د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د ترورستان شتون ته په کتو باید د دواړو هېوادونو امنیتي چارواکي دا ډول سفرونه ډېر کړي چې دا به د پولې دواړو غاړو امنیت ته ګټه ورسوي.
دا بارډر ریجن چې کوم دی، زمونږ طرف هم په قبایلي سیمه کې د حکومت رېډ زون مضبوط نه دی، او دا افغانستان طرف ته هم دغه علاقو کې د حکومت رېډ نشته، نو دا خلک د هغې نه خیر اوچته وي. نو دا چې مونږ څونه منظم کړو نو دومره به خلافوزي به د دوی کمه شي. بعضې شیز افغانستان ته چې ښکاري مونږ ته نه ښکاري، او داسې هغې ته څه ښکاري او مونږ ته ووایي چې دغسې دا کسان دغه ځای ته درلو، نو دې سره ډېره ساده کېږي.
همداراز په دې باور دی چې پاکستان ته په پېښور کې پر پوځي ښوونځي تر وسلوال برید وروسته سخت ټکان رسېدلی، نو همدا لامل دی چې دوی د تروریزم د مخنیوي او د ترورستانو د ځپلو لپاره ملي پلان جوړ کړی او عملیات یې تیز کړي. د یادونې وړ ده چې د پېښور پېښې وروسته د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف یو ځل او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر دو ځله د کابل سفر کړی، او همداراز د افغانستان پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمي او په کابل کې د ISAF قمندان جنرال جان کیمپل هم د پاکستان دوره کړې ده.
لپی خبر د مشال ریډیو خبريال زبی شفق او اوریدونکو ته پاکستان پوز د تیر اتوار پورز شمالي وزیرستان ته دغه هواد د سېنات د دفاعي کمیټې غړي بیولیو، اولته ورته د ضرب ازب د عملیاتو د موثریت په اړه معلومات ورکړلو، همې ځنی ځایونه ورته وخودل. هلته پتلو کسانو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عبدالرؤف چې په رؤف لالا مشهور دی هم شامل و. له نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په شمالي وزیرستان کې څه ولیدل.
دا غزه ولس ټول کډه شوی دی او ټول میراشا شار چې دا مکمل خالی و. نو هلته فقط و هلته چې کوم د فوج ادارې وي دی هلته موجودیت درلود. دا ټایم میراشا شار چې دی دا به ریهبلیټیټ کیږي فورن. دا ټایم د کوم سټرکچر چې دی دا جګړې په نتیجه کې تباه او برباد و. یو انسان هلته نو او یو کور داسې نه و چې دې ته تاوان نه و رسېدلی. او بیا له هغه ځای چې د امر د بکاخیل چې دا کوم دلته چې په خپل وطن کې خپل افغان پښتون ولس چې دلته د ماجر په شکل کې په کیمپو کې اوسېدو، نو دا امر هغه څو چې هلته نتیجه کې بیا دلته رالو دا مو دا خلک ولیدل. خلک په دې کیمپو کې چې اوسېده د دوی دپاره یو ډېر تکلیف دې صورت حال و. دوی دا غوښته چې زغر تر غرده مر خپلو کورو ته ستانه سو.
نو رؤف لالا، تاسو چې خبره وکړه چې په شمالي وزیرستان کې میرانشاه چې دی هغه ډېر خراب شوی، بلکې مکمل خراب شوی دی، د اوسېدو قابل نه دی، نو دا خلک بلته څنګه اوسېږي؟
چې موږ ته کوم هلته دوی دغه راته وکړو، نو په هغه کې تقریبا 2.5 بلیونه روپۍ دوی دا ویلې چې دا موږ د دې د ریهبلیټیشن دپاره د دې د ودانۍ دپاره سرینو د کړي دي، او هم په دغه عقله باندې فیز ون اول او فیز دویم او فیز دریم کې په لومړي ځل کې چې ډېر معمولي نامینل د کومو کورو تاوانونه شوي دي د دې په آبادکاري موږ لګیا یو. د دوی وینا داسې وه چې په لومړي ځل باندې به د ښار ته موږ 22,000 ته نیولې تر 40,000 پورې. دا زموږ فکر دی چې دا به موږ دا کورو ته خاندانونه رسوو. نو موږ اوله وار چې هغه ښار کې د اوبو او د خوراک او د دې د کاروبار او د دې د کورو د تاوانو مسله حل کړو. پر اولنی فیس کې به مردا خلک راوړو په خپل کورو کې آباد کړو. دغه څه دویم دغه څه درېم.
ښه، او تاسو ته روف لالا پوسټ بریفینګ درکړه د وسلوالو په اړه بنلته په شمالي وزیرستان کې تحریک طالبان پاکستان هم او د حقانی او وسلوال نتورک یا ډله هم و. دغه خلکو د کوم ځایونه چې کوم مرکز چې و هغه څنګه شو؟
دوی دا چې ډېر ځایونه مشتره ښکار کړل چې پاک کې ډېر دوا د لاندې پیخانه په شکل کې د غټ غټ سرنګو په نتیجه کې د ټنل په نتیجه کې د خلک هلته والا ډېر وخت خپل یو نیټورک جوړ کړی. تقریبا واقعتا داسې معلومېدل چې هغه نیټورک چې په ډېره د پورې باندې ډسټرای کړی و او هغه کې ډېر د پورې صفائی کړې وه. او دا یو خوشاینده خبره وه چې دا خبره اوس له مابینه وتلې ده چې یاره دا ښه خلک دي یا بد خلک دي. او په دې کې څوک خوښه ناخوښه نه و پکښې. دا یو ښه بدلون راغلی و چې دوی ویلې ګامل بلا تمیز د دې علاقې ته دا ترهګره قوتونه لرې کول غواړي.
روف لالا، خو بلې خوا ته د حقانی وسلوالې ډلې او د تحریک طالبان پاکستان نه مشران وژل شوي دي په دې ضرب عضب عملیاتو کې، نه هم څوک نیول شوي دي. نو بیا تاسو څنګه وایئ چې دوی تمیز نه کوي د ښو د بدو؟ دغه مشران څه شول، چېرته لاړل؟
مطلب دا مجلس پاس کې پکښې و چې چونکې د ډیفینس کمیټۍ چې کوم بریفینګ وي دا عموماً د کیمرې له نظره لرې وي، نو دا هغه مجلسونه وي چې په دې اوپن نه شي کېدلی چې د دوی چې کوم خپل اهداف دي د هغه د تکمیل لپاره ګوا دا خبره تر هغه کمیټې تر بریفینګه پورې وي، نو هغه په دې نه شي شیرېدی. دغونه ما تا ته وویلې چې دوی چې کوم دغه وکړه تقریبا په دې کې هغه عنصر ټول شامل وو چې دوی ګوا واقعتا دا شی غواړي او په دې عقله باندې دوی قدمونه اوچتول غواړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لیوه مشر روف لالا سره چې نوموړی د پاکستان په سینټ کې د دفاعي کمیټې غړی دی، شمالي وزیرستان ته دغه کمیټې د غړو د تک په اړه زما د همکار بشیر ګواخ مرکه اورېده.
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو، امریکایي ولسمشر باراک اوباما هند ته د خپل ورستي سفر پر مهال هلته د انرژۍ یا توانایي په ګډون په یو شمېر نورو برخو کې هم تړونونه لاسلیک کړل. څېړونکو په دې ورستاو کې د نوي ډیلی او واشنگټن د اړیکو زیاتېدا مهم ګڼي، خو د دې تعلقاتو د پراخوالي اغېز به د هندوستان پر گاونډي پاکستان چې د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه کې د امریکا اتحادي هیواد بدل کیږي څه وي؟ آیا د امریکا هندوستان ته نږدې کېدل له پاکستانه لریواله دي؟ په دې اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
هند ته د امریکای ولسمشر باراک اوباما د دوه ورځني سفر په اړه یو شمېر راپورونه وایي چې په سیمه کې د امنیتي، سیاسي او اقتصادي حالاتو بدلون سره سره اوس د هند او پاکستان په اړه په امریکایي تګلاره کې هم بدلون را روان دی چې له مخې امریکا هند ته نږدې کیږي، چې له وجې پاکستان چین سره د نور نږدې کېدو په هڅو کې دی. په بېخبر کې د سیمه ایزو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز خان وایي چې جنوب مشرقي آسیا اوس ورو ورو د جنگي ماحول نه وځي او په اقتصادي حواله پرمختګ کوي، نو ځکه په سیمه کې د چین، هند، امریکا او پاکستان تګلارو کې بدلون لازم شوی دی.
هغه شاید تقسیم نشي کېدی دوباره د سوشلیستي او فرمانرانه دنیا تقسیم دوباره نشي کېدی. البته دا ضروري ده چې ملکونه دي د اصلاحات دي کوم ډول ملک دی، بهشت په حساب باندې چین دی، ملک دی بهشت په حساب باندې هند دی، ملکونه دي دوی مارکیټ هم دی. ان مارکیټ لپاره امریکا به ظاهر به کوشش کوي او چین چې دی هغه هم کوشش کوي. پاکستان دوه مارکیټ لا نه دی، پاکستان کی آبادی په حساب باندې دا دوی ملک دی خو دوی چې لا هغه
خوب. ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی سفیر شمشاد احمد خان وایي چې پاکستان امریکا سره د تعلقاتو ساتلو یوازینی نقطه هر وخت په پام کې ساتلې ده او هغه د هند پر ضد ملاتړ دی. خو د په خبره د پاکستان دا خواهش چرې هم پوره نه شو چې امریکا د هند په مقابله کې پاکستان له ترجیح ورکړي.
امریکا خپل مقاصد
دي او د پاکستان خپل، خو تردا مهاله دغه مقصدونه مشترک نشول. لکه نه چې د پاکستان او امریکا تعلقات شروع شوي دي، امریکا همیشه د پاکستان جغرافیایي موقعیت له امله دغه هیواد د خپلو ګټو لپاره کارولی دی. د پاکستان لخوا امریکا سره د تعلقاتو بنیادي وجه د هند پر ضد د ملاتړ ترلاسه کولو خواهش و چې تردا مهاله پوره نه شو. خو موږ د سړې جګړې پر مهال د امریکا د ګټو لپاره خپلو مذهبي مدرسو نه د جهادیانو جوړولو کارخانې جوړې کړې وې.
خو بخوانی سفارتکار ایاز وزیر بیا وایي چې په جنوب مشرقی آسیا کې امریکا پاکستان سره یوازې امنیتی تعلقات ساتل غواړي او د هند سره د تعلقاتو له امله د چین د اقتصادي اجاره دارۍ مخه نیول غواړي.
ګوره د فیوچر مارکیټ ساؤتھ ایسټ ایشیا ده، آبادی هم ډېره زیاته ده، هېوادونه ډېر دي. دلته هر قسم تجارت چې وګوره او د نیچرل ریسورسز په لحاظ هم د قدرتي خزانو نه ډکه ده. نو فیوچر هب افیکټیویټي وډ بی دیس ریجن. نو ځکه چین هم غواړي چې خپل اثرونه سو زیات کړي او امریکا هم غواړي، خو چین ته ګټه ده چې هغه ته دې ریجن حساب نه هغه دې ځای کې ناست دی. امریکا بې د لرې نه کنټرول کوي، نو هغې د پاره هېوادونه ورته پکار دي چې د هغوی په ملګرتیا د چین په مخنیوی وکړي. او په هغه کې هندوستان سره فهرست ځکه راځي چې هغه د چین سره اړیکې خرابې دي.
دا مهال د امریکا او هند ترمنځ سالانه د سلو ارب ډالرو تجارت کیږي، خو پاکستان سره د دغه تجارت حجم څه د پاسه 15 ارب ډالر دی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیزغم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره
اوریدونکو د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د بیلابیل وجوهاتو له وجې په پیښور کې د کارکونکو خزو یو شمېر هاسټلونه بند کړي دي. په همدې حال کې په هاسټلونو کې ځینو اوسیدونکو خزو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د غیر راجستر هاسټلونو د موجودیت په راجستر شو هغو کې د سهولتونو د نشتوالي او د ځینو نورو ستونزو له وجې په پیښور ښار کې د دوی ژوند سخت شوی دی. په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښور د ضلع انتظامی ویان فیروز شاه وایي چې تر اوسه پورې د زنانو او نارینو درویش حاصلې بندې کړې شوې دي او نور غیر قانوني بندولو لپاره د انتظامی اپریشن روان دي. هاسټل کې اوسیدونکو کارکوونکو زنانو په وینا چې اکثره هاسټل غیر رجسٹرډ دي او مالکانو د کاروبار په غرض د هاسټل پرانیستی وي، خو چې کله حکومتي نوټس راشي نو تکلیف هاسټل کې اوسیدونکو زنانو ته وي. مردان سره تعلق لرونکي حنا یوسف زی چې د تیرو درې کالو راسې یو غیر سرکاري ادارې سره کار کوي وایي چې درې کالو کې د هاسټلو رجسٹریشن له وجې 15 هاسټلې بدلې کړې دي. د دې په وینا چې پرایویټ هاسټلو مالکان د هاسټلو د رجسٹریشن سوچ نه کوي، خو دا خیال ضرور ساتي چې څنګه زیات رقم وصول کړي.
دی لګیا دی میونسپل کمیټي والا هاسټلې بندې پرایویټ ټیک ته کوم رجسٹرډ نه دي. وی اولز مخ کې راتو وي چې سبا هاسټل لګیا دی بنديږي. بیا موږ ټول سامانونه اوچت کو دا غځینه بل ځای ته ځو، کله یو چرته ځو کله بل چرته ځو. اوور آل په ټول پېښور کې دا مسله ده.
واضح دی وی پرایویټ هاسټلو کې اوسېدو لپاره نه صرف زیاتې پیسې اخستې کیږي، بلکې اکثره د هاسټلو اوسیدونکو ګیله لري چې د زیات رقم او ناقص خوراک په لړ کې د دوی استحصال کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د چترال اوسیدونکو زبیدا وایي چې د پرایویټ هاسټلو د بندولو معاملې او د بنیادی ضرورتونو د کموالي له وجې دوی ځان د کور یو برخه په کرایې اخستې ده. خو د دې په وینا چې خرچې نور هم زیاته شوه او نشي کولی چې په ښه توګه د خپلې کورنۍ مدد وکړي. د ټاون په یو هاسټل کې اوسېدو او کله راته معلومه شوه چې نوټس راغلی دی نو ډېره زیاته پریشانی وه. بیا هم فیصله وکړه چې هاسټل لپاره یو کور ونیسو. د دې له وجې زموږ خرچه هم کیږي خو یو ذهني اذیت نه بچیو. مخکې به مو هاسټل کې 15,000 ورکولې او په دغه کمره کې به سرور جنکې هم وي، او اوس زموږ خرچه 40,000 ته ورسېده. په خبر کې یو غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکی زینت بیبي هم دې لړکې وایي
لپاره دا ډېره ګرانه، ماخام راشي هغه ته دا ویلی شي چې هاستل خو سیل کیږي لګیا دي او تاسو خپل سامان اوچت کوي او بس هر چار کزي تاسو خپل بندوبست کوي. موږ د دې ځو سیدون کې هلي یو دې جنې د پاره بیا د پښتنو په معاشره کې ډیره ګرانه ده. ماخام کې هغه ګرځي او ځان ته داسې ځای لټای چې شپه به چرته تیروم.
کله چې مشال ریډیو د زنانه کارکونکو د مسلې په اړه د ولسی خیر خګړې لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ځانګړي مشر مهرتاج روغانی سره رابطه وکړه. نو دا غي وینا وه دا ناممکنه ده چې خیبر پښتونخوا حکومت به ټول کارکونکو زنانو لپاره د ځای بندوبست وکړي. د مهرتاج روغانی په وینا هغه به داسې قانون جوړوي چې وړومبې درې میاشتو لپاره به جنکو ته د سرکاري هاسټل سهولت وي، خو بیا به دوی ځان له د خپل ځای بندوبست کوي. د ذکر ده په خبر په شمول اسلام آباد کې هم د ملک مختلفو برخو نه راغلي کارکونکي زنانه شکایت کوي چې په حکومتي سطح زنانه هاسټل لپاره نه څه کوشش کیږي او نه د دوی لخوا پرایویټ هاسټل لپاره څه قوانین او اصول جوړیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی دولس نیمې بجې کیدونکې دي. د بشیر ګواښ نه بلند خبرونه واورو.
د بلوچستان د نصیر آباد په بلوچ میشت سیمه کې پرون مازیګر د سړک غاړې بمی چاودنې 15 ولسی وګړي وژلې او یو یې زخمی کړی دی. د نصیر آباد د چتر سیمې د پولیسو مشر غلام سرور ابړو بیګا مشال ریډیو ته وویل چې زخمی شوی تن هم صحی حالت یې ښه نه دی. تر اوسه پورې چا د دې بریز مورې نه ده منلې. د خبر پښتونخوا په سوات کې د پرایمري سکول استادانو د احتجاج له لارې پرون وویل چې نه به د پولیو ویکسینو کې برخه اخلي او نه به هم د حکومت په غوښتنه د امنیت لپاره سکولونو ته وسلې راوړي. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي سرکار پېښور کې ځینې هغه پرایویټ یا شخصي هاسټلونه تړلي چې کارکوونکي ښځې پکې اوسېدلې. د پېښور د ضلع انتظامي ویاند فیروز شاه پرون مشال ریډیو ته وویل چې په روانه کاروایۍ کې یې درې هاسټلونه ځکه بند کړي چې د امنیت شرایط یې نه دي پوره کړي او یا هم د استوګنې په سیمو کې وو. په داسې حال کې چې کراچۍ کې د روسیو کې د پولیو ضد ویکسینو پر ټیمونو وسلوال بریدونه ډېر شوي دي. پولیس وایي اوس یې د درې ورځو لپاره د موټرسایکل په غبرګو سورلیو بندیز لګولی دی. کراچۍ کې له پرونه د پولیو ضد ویکسینو کمپاین شروع شوی دی چې تر سبا پورې به دوام لري. افغانستان کې د ناټو قومندانۍ مرستیال امریکایي جنرال سیمن نایټ پرون د افغانستان په هرات ولایت کې اعلان وکړ چې راتلونکو څو میاشتو کې به افغان هوایي ځواک ته څو جنګي هلیکاپټرې ورکړي. د امریکای فدرالي څارنوالانو د دریو کسانو خلاف د تورن اعلان کړی چې په بنای په نیویارک کې د روسي جاسوسانو د ډلې برخه وو. د دوی په وینا په دوی کې یو کس نیول شوی دی او دوه کسان ځکه نه دي نیول شوي چې هغه د مال په امریکا کې نه اوسي. د رپورټونو تر مخه کوردي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو ملاتړ ورسره دی تر څلورو میاشتو جګړې وروسته له اسلامي دولت وسلواله ډلې څخه د شام کوباني ښار بیرته نیولی دی.
لن خبرونه مو د بشیر غواخ نه اوریدل. اوس اوریدونکو د زینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالې رابې اکرم خان اورو.
مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا پولیسو په خبر په شمول غونډه صبح کې جرایم پېښه او ملک دشمنه عناصرو خلاف اپریشن کې یو سل دوه نوي افغانانو په شمول 226 سلويخ مشتبه خلک نیولې دي. ادارې وایي د اپریشن دوران کورونو، هوټل او د تعلیمي ادارو د سکیورټي انتظاماتو جایزه هم یو مثبت ګام دی. ادارې لیکي مونږ غنو چې د پېښور سانحې نه پس پولیس انتظامي او صوبایي حکومت په کارکردګۍ سوال کېدل یو فطري امر دی او د دې سوال جواب ورکول هم دومره ناممکن نه ده چې څنګه وال خپل هدف ته کامیاب سره ورسېده. ادارې زیاتوي پولیسو محکمې ته دا وخت یو چیلنج هم مخه ده او هغه دا چې پولیسو په وردی کې یو ډله د خلکو په کورونو کې لوټ مار کوي. ادارې وایي د قانون نافذ کوونکو ادارو د وردیانو استعمال چرته بیا د یو سنگینه صورتحال وجه جوړ نه شي. په دې معاملہ د فوري توجه ضرورت دی او د ملزمانو لټول هم ضروری ده. ادارې مخکلي کې ټول غیر قانوني افغان مهاجرین او غیر ملکیان دي اونیول شي او د ملک نه بدر کړی شي او یا د پدوی د فارن اکټ تر لاندې مقدمه درج کړی شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې د کلونو راسې روان د توانایي په بحران کابو موندلو لپاره ضروري ده چې د بجلی تیارۍ لپاره ملکي روایتي طریقو سره سره هغه نوي طریقو نه هم فایده اوچتول پکار ده د سنه چې نور ملکونه هم فایده اوچتوي. ادارې لیکي نور او هوا نه هم موږ بجلی جوړولی شو. پاکستان په زیاتره برخو کې ټول کال نور رڼا کوي او داسې علاقې هم زیاتې دي چېرته چې ټول کال تیزې هواګانې چلیږي. ادارې مخکې لیکي د پنجاب صوبې حکومت څلور سره سرکاري سکولونه په شمسي توانایي د منتقل کولو منظوري ورکړې ده او د سند حکومت د بجلی جوړولو لپاره 1400 علاقه مختص کړې ده کوم چې دواړو حکومتونو لخوا ښه ګامونه دي. ادارې په وینا توانایي په بحران کابو موندلو لپاره د متبادل ذرایعو نه کار اخیستل د وخت تقاضا ده. باید چې نه صرف دا منصوبې د ماضي په شان د ځنډ نه بچ کړی شي بلکې داسې نورې منصوبې هم شروع کول پکار دي ځکه چې ملک کې د توانایي په بحران کابو موندلو بغیر د ترقي او خوشحالۍ تصور ناممکنه دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د امریکا او هند پر پراخیدونکو اړیکو او فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د پروتو ستونزو په اړه لیکنې کړې چې مهم ټکی یې اسرار عالم مومند اوروي.
اسوسییټډ خبری ایجنټس لیکي کېدای شي چې امریکایي ولسمشر بارک اوباما د هندوستان د جمهوریت ورځ مانځلو په دستوره کې تر څه حده داسې احساس کړی وي لکه څنګه چې یې دوه ورې د خپل ولسمشرۍ د حل پورته کولو په دستوره کې وو. امریکایي ولسمشر چې د هندوستان د جمهوریت ورځ مانځلو دستوره کې یې ګډون درلودو تشنه اسمان لاندې یې تر دوه ګڼټو پورې د پوځي پریډ د سنگار کړو خانو او د ګرځنده بینډونو ننداره وکړه. د اوباما دغه تجربه که څه هم تر څه حده په واشنگټن کې د ده د ولسمشرۍ د دستورو دوران تجربو ته ورته وه خو ځنو حوالو سره مختلفه وه ځکه چې اوباما د حل پورته کولو په وخت د شیشې تر شا دستوره کتلې وه او دواړه وارې موسم وچ او یخ وو. بل دا چې په دغه پریډ کې د ټینکونو او نورې پوځي مشینرۍ نمایش هم نه و شوې. د هند د یومي جمهوریت د مانځلو په دستوره کې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما ګډون به د هندوستان په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او چین ډیر اغیز ولري. اوسمهال د هندوستان او امریکا اړیکې تر ډېره حده ښې دي. یو وخت داسې و چې هندوستان د پخواني شوروي اتحاد او پاکستان د واشنگټن نږدې سیمه ییز اتحادي وو خو هغه ورځې لاړې او اوس امریکا او هندوستان یو بل ته رانږدې کېږي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي په کابل کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دفتر سکیورټی زیاته کړل شوې ده. دا وروسته له هغې چې طالبانو د تیر کال په دسمبر کې دړکه ورکړې وه چې د افغان حکومت پر ضد د جنگ په ترڅ کې بعد دوی په ځانګړې توګه خبریالان او غیر دولتي ادارې په نښه کوي. خو یوازې د طالبانو بریدونه نه دي بلکې د بشري حقوقو د څارنې ادارې د وروستیو رپورټونو له مخې د حکومتي چارواکو، افغان امنیتي ځواکونو او حکومت پلوه جنگ سالارانو لخوا هم خبریالان د مخ په زیاتېدونکي تشدد، زورونو او دړکو سره مخامخ دي. د حکومت په خوخه تشدد او دړکو څخه د ځان بچ کولو لپاره افغان جرنالستان اوس خپل خبرونه په خپله سنسر کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناتو عمومي منشي د روسیې د ولسمشر هغه سرګندونې بیا اساس او بدلی چې وایي د اوکراین پوځ د بهرني غونډ په توګه عمل کوي. ولسمشر پوتین د دوشنبه په ورځ د سنت پیټرزبرګ په هنتون محصلانو ته په وینا کې وویل اصلا دا د اوکراین پوځ نه دی بلکې دا د ناتو یو غونډ دی. د مسلې تفصیل د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګ پر رپورت کې له جاناکا الکوزیورو.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دا خبره چې وای د اوکراین پوز د لویدیزو متحدانو د یو بهرني غونډ په توګه عمل کوي بی اساس او بلله او را دې کړه. د ناتو عمومي منشي د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل په اوکراین کې بهرني ځواکونه روسان دي. دا خبره چې په اوکراین کې د ناتو یو غونډ خوشی چټی خبره ده. په دې هیواد کې د ناتو کوم غونډ نشته. په اوکراین کې بهرني ځواکونه روسان دي. زما په اند دا یو ستونزه ده چې روسي ځواکونه په اوکراین کې دي. د ناتو عمومي منشي اوس تل هغه د سرګندونه وکړي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سنت پیټرزبرګ پوهنتون محصلانو ته په وینا کې ویل اصلا دا د اوکراین پوز نه ده بلکې یو بهرنی غونډ دی او په دې مسله کې د ناتو ځواک دخیل دی چې اصلي هدف یې د روسیې مهارول دي. پوتین دغه راز ویل زیات شمیر اوکراینیان له پوز نه تختی او روسیې ته اوړي. د زیاته کړه په روسیه کې د اوکراینی اتباعو او په خاص ډول د هغو کسانو چې عسکري خدمت ته برابر دي د اقامو موده غځول کیږي. پوتین د اوکراین حکومت د شخړو زیاتولو مسؤول وباله. په خواشینۍ سره د اوکراین رسمي چارواکي د یوې مسالمت آمیز لارې څخه د مسلې له حل نه ډډه کوي. دوی نه غواړي چې دا ستونزه له سیاسي لارې حل شي. له بلې خوا په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د عملیاتو له امله مرګ ژوبله زیاته شوې، لویدیځو حکومتونو پر روسیې فشارونه زیات کړي چې له بلتون غوښتونکو څخه خپل ملاتړ باید بند کړي. کرملین د امریکا د سپینې ماڼۍ انتقادونو ته سخت ځواب ویلی او کیف یې د شخړو په زیاتولو مسؤول بللی. په تېرو دوو اونیو کې د اوکراین د ختیځ په شخړو کې لږ تر لږه 300 کسان وژل شوي دي. روسیې دغه راز لویدیځ ته خبرداری ورکړی چې په مسکو باندې د اقتصادي بندیزونو لګولو هلې ځلې به ناکامه شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 14500، 15500 او 15300 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي وسلوال د ماشومان د خپل هدفونو لپاره په جګړه کې نه کاروي. د دوی په خبره ډیر داسې ثبوتونه او شواهد موجود دي چې وسلوال ماشومان په انتحاري یا ځانمرګو بریدونو کې کاروي چې باید په جدي ډول د دغه کار مخنیوی وشي. طالبان دا نه مني. د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي کسان او کارپوهان بیا وایي ماشومان د اقتصادي مشکلاتو، بې تعلیمۍ او ځینو نورو مسلو له وجې د وسلوالو لاس سوته ورځي. په دې اړه د کابل نه د یوسف زدران رپورټ اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په جنگ کې له ماشومانو نه استفاده یا ورته زیان رسول بشري جنایت دی او د جګړې دواړه لوري باید دې موضوع ته جدي پام وکړي. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار د دوشنبه په ورځ ویل په انتحاري حملو او نورو جنگي برخو کې له ماشومانو نه ګټه اخیستنه زیاته شوې او دوی یې اندېښمن کړي دي.
د اطفالو استعمال په جنگ کې او د دوی وضعیت واقعا دا یو بشري ناورین دی. متاسفانه چې په د انتحاري حملاتو کې استعمال د دوی هم زیات شوی دی. د منفجره موادو په طبیعت کولو کې زیات ځای کولو کې هم د اطفال
دا په داس حال کې ده چې د ګلسوم په نوم یولس کلن نجلۍ اوس په هلمند کې امنیتي ځواکونو ته ځان تسلیم کړ چې انتحاري حملې ته چمتو شوې وه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا ماشومه د طالبانو د یوې ډلې لخوا مجبوره شوې وه چې د چاودیدونکو موادو له ډکې بکسې سره د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړي. تیر کال هم په هلمند کې امنیتي ځواکونو داسې ماشومه نیولې وه چې د انتحاري حملې پلان ورکړل شوی و او په نورو ځایونو کې هم داسې پیښې ډېرې تکرار شوې دي. په ورته وخت کې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو ترڅنګ په جنگ کې د هغوی څخه استفاده د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې د دې ادارې ویان عزیز فیروتن وایي کورنۍ او قومي مشران باید اجازه ورنه کړي چې ماشومان په جګړو کې ښکیل شي.
ماشومان باید جنگی لیکونه لري او ساتل شي، ولې چې افغان ماشومان د دغه هیواد راتلونکي دي او کله چې د دوی راتلونکي خراب شي نو د دغه هیواد راتلونکي هم روښانه نه وي.
امنیتي ادارې ویلي ماشومان څخه وسلوال مخالفین د دولت ضد استفاده کوي او هغوی انتحاري حملو او چاودنو ته آماده کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی هیڅکله هم په جنگ کې ماشومانو استفاده نه ده کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې پولیسو دې ته پام دی او په حملو کې به د ماشومانو د استفادې مخه نیسي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی وویل کورنۍ هم باید ځانونه مسؤول وګڼي او په خپلو ماشومانو پاملرنه ډیره کړي.
له ماشومانو څخه استفاده بد عمل دی. دا چې طالبانو ورڅخه تل په جنگ استفاده کړي لوی جنایت دی. خلک را ده چې خلک باید د خپلو ماشومانو پاملرنه په ښه توګه وکړي او پرې نږدي چې ماشومان یې د تروریستانو لاسته ورشي. په ورته وخت کې د افغانستان ملي پولیس هم دا کوشش کوي په هر ځای کې چې وي د داسې جنایتونو مخه ونیسي.
د افغان څېړونکو په باور ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله او یا دا چې ذهنونو یې بشپړه وده نه وي کړې د ځینو وسلوالو فریب خوري او دا کسان د خپلو اهدافو په خاطر ترې په انتحاري حملو کې کار اخلي.
له پاکستان او افغانستان نه تا
تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو حکمت خلیل کرزی د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په حیثیت ټاکل شوی هغه پرون په خپل کار پیل وکړ او خبریالانو ته ویل چې غواړي د ډیپلوماسۍ له لارې نړیوالو ته د افغانستان داسې تصویر وړاندې کړي چې هغوی په هیواد کې سرمایه کارۍ ته زړه ښه کړي د دې وزارت لپاره صلاح الدین ربانی کاندید دی چې که پارلمان ورته د اعتماد رایه ورکړه نو د وزیر په حیثیت به د هم کار شروع کړي لکه بله پرې د سید کمال شاه عارف رپورټ اورو
په داسې حال کې چې د افغانستان بهرني سیاست په څو کلونو کې پرمختګ کړی دی د بهرنیو چارو وزارت نوې سیاسي مرستیال وایي هڅه به وکړي چې دغه سیاست نور هم پیاوړی کړي حکمت خلیل کرزی د دوشنبه په ورځ د خپل کار د پیل په مراسمو کې وویل چې د افغان ولسمشر د بهرني سیاست تطبیقول او د بهرني سیاست مدیریت د پروګرامونو په سر کې دي ښاغلی کرزی وویل هڅه به وکړي چې په بهرنیو پالیسۍ کې د نړیوالو ډیر پام د هیواد اقتصاد ته راواړوي
کوشش به وکړي چې په دغه اساس وخت کې دا افغانستان یو داسې تصویر ښکاره کړو چې هغه د سیاستو نظامي چوکاټ سره ووځي چې د سیاستو اقتصادي چوکاټ باندې پر بنا باندې ولاړ
حکمت خلیل کرزی تر دې وړاندې په هیواد کې د سولې او د شخړو د هواري د مطالعاتو د مرکز مسؤل او بنسټ جوړونکی وو او تر دې وړاندې په واشنگټن کې د افغانستان په سفارت کې د سیاسي دفتر مشر وو نوموړی د افغان ولسمشر اشرف غنی د فرمان لمخې د دلوي په لومړۍ نیټه د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وټاکل سو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د شاغلی کرزی د دندې د پل په مراسمو کې غوښتنه وکړه چې د دې وزارت مسؤلین باید له نړیوالو سره خپلې اړیکې د اساسي قانون لمخې پر مخ بوزي
هله د چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال او دغه وزارت تر راتلونکي وزیر وکول شي د بهرني سیاست په برخه کې هغه ستونزې حل کړي چې اوس ورسره مخامخ یو هله د په دې برخه کې مثبت او اساسي بدلون راشي
د افغانستان بهرنی سیاست تر ډیره د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر مخ وړل کیږي او د څېړونکو په باور کچېری په بهرنیو چارو وزارت کې وړ کسان په دندو وګمارل سي بهرنیو ته به د افغانستان ښه تصویر وړاندې کړي افغان حکومت په تیرو ډیرلسو کلونو کې خپل بهرنی سیاست پیاوړی کړ او دا مهال د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې افغانستان سیاسي نمائندګۍ لري
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
رویټرز خبري ایجنسی د امریکا د وداسې ساينس پو کې سره غستې چې په پاکستان کې د جرمونو د ثابتولو لپاره د شاهدونو پیدا کولو هڅه کوي د محمد طاهر په نوم د ساينس پو په نړیواله توګه له طبي او فزیکی ازموینو سره د جرمونو شاهدونو پیدا کولو لپاره پیژندل کیږي تفصیل پامیر ساحل راکوي
رویټرز خبری ایجنس د ساينس پو محمد طاهر لوخلی وای طبي یا فزیکی شهادت د انسانانو په څیر درواغ نه وای دغه خبره دا یو غلې غوا دی چې دوی یې په عدالت کې غږوي طاهر پاکستانی امریکایي وګړی دی او په امریکا کې خپل فارنزیک لیبارټری لري فارنزیک لیبارټری یو داسې ځای وي چې د ګوتو نښو وسلو وینې او نورو طبي شیانو په وسیله د مجرم پته لګوي اژانس وایي په 2008 زیږدیز کال کې چې په پاکستان کې وسلوال بریدونه په زیاتېدو شول نو د پنجاب اعلی وزیر له محمد طاهر غوښتنه وکړه چې په لاهور کې ورته یو لیبارټری جوړ کړي دا لیبارټری په 2012 زیږدیز کال کې جوړه شوه او هر ورځ ورته د بیلابیلو جنایتونو شاوخوا 600 پیښې د شهادتونو پیدا کولو او د جرمونو ثابتولو لپاره ورستول کیږي محمد طاهر وای پولیس په سمه توګه لدې طریقو نه دی خبر نو دوی ورته هر څه کوي نه د په خبره د دوی د روزنې په نتیجه کې وس د ډي ان اي معاینه لپاره ورلیکدول شوی نیمه نمونه په سم ډول محفوظ کړل شوی وي خو لا هم ډیر کار پکار دی چې پولیس د شهادتونو لپاره نمونه ورته په داسې ډول برابر کړي چې په هغه کې پولیس ولاسوهنه نه وکړي او مستقیما یې د جرم لځای اخیستی وي طاهر وای تر اوسه دوی له شاوخوا 200,000 پولیسانو څخه یوازې 3,000 تا روزنه ورکړی ده خو په دې برخه کې پرمختګ ورو دی یو پولیس خو په پیښو کې د ککړو یو شمیر کسانو پر ځای د خپلو ګوتې نخي ثبت کړی وي ځنې پولیس دا هڅه هم کوي چې لدې نظام سره چل یا چم وکړي یو ساينس پو او یو څارنوال رويټرز اژانس ته ویلي داسې هم شوې دي چې پولیس کله کله د جرم په ځای کې خپل د مشکوک کس ککړولو لپاره مرمۍ او وسلې ورګدي. همدا لامل دی چې اکثر عدالتونه پر پولیسو باور نه کوي. کله چې مشکوک کسان د جرم اعتراف وکړي نو عدالتونه ورباندې باور ځکه نه کوي چې پولیس پر مشکوکو کسانو تشدد کوي او په زور ورباندې خبرې مني. د پنجاب پولیسو مشر مشتاق سوکهرا وایي دا خبره پخوا سمه وه، ځکه چې د وهلو ټکولو په ذریعه به پولیسو ژر له مشکوک خلکو د جرم اعتراف ترلاسه کاوه او یا به یې هم اصلي مجرم پیژنده. خو اوس پولیس مسلکي شوي دي او د قانون مطابق د عمل کولو هڅه کوي. ساینس پو محمد طاهر د معاینې لیبارټری ته د پولیسو پر ننوتو بندیز لګولی دی. کله چې د رویټرز اژانس خبریالان لیبارټری ته ورغلل نو هلته یې پولیس ولیدل چې د ودانۍ په تاخانه کې انتظار ایست او دننه نه ورننوتل. رویټرز اژانس وایي د جرم ثابتولو لپاره د محمد طاهر لیبارټری ډیر کار کوي، خو چې کله شهادتونه څارنوالانو یا حکومتي وکیلانو ته ورسول شي نو قاضیانو، وکیلانو او ګواهانو ته اکثر د مرګ ګواښونه کیږي. همدا وجه ده چې عدالتونه د لکونو پیښو د فیصلو په کولو کې پاتې راغلي دي. اژانس زیاتوي همدا لامل دی چې د سزاګانو اورولو او عملي کولو عمل هم ورو دی. خو طاهر هیله مند دی او وایي د دوی لیبارټری ډېرې بریاوې هم ترلاسه کړې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په ډیرا اسماعیل خان کې د وزایي ټولنې لخوا د سیمې ناروغانو ته وړیا طبي معاینات او دوی ته د دوایانو ورکولو لپاره 15 ورځنی میډیکل کیمپ لګول شوی دی. په سیمه کې د شمالي او جنوبي وزیرستانونو کډوال خوختي وایي چې دغه کیمپ ورته ګټې رسولې دي. له سیمې پرې د مشال رادیو د خبریال سیلاب مسعود رپورټ اورو.
ڈیرا اسماعیل خان کے د فاٹا ڈائریکٹریٹ پملا تڑ د غیر سرکاری تنظیم وزیرستان ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن لطرف انزور زنی لگے دلی کینتا د مفت علاج دے پارا دے قطبی او سعودی وزیرستان کڈوال یو شمیر انزیرون را روان دے دغے مکینا استفادہ سلاوی دلتا موجود دسترگو یور انزور محمد والی چ ڈاکٹرانو یہ معائنہ کڑے دوایان ور کڑے دی ویائی
موتا دسترگی تکلیف زدل ترغلا یو ڈاکٹر نے پاوڈر خلی انداز بندے دی میجر ٹریٹمنٹ یو کا دا وئی ہرو کڑلا اور سرا ور سرا دستر کی ششی ہرو کڑلے او میج دا یی چدا شاید جاری وسو تشی
دے سر خرج نی والا یو بل کا بیلی بوٹک خان چ دے مینے او علاج دے پارا پ قطار کش ولاڑ صحیح ل لاری وار وئی جنے
اے مو سار بیماری دو ز دل تر غلا یم چ مینا ما او کو بیماریو می بیا خدا شا کو پادا تا مر غلا ز دے بیماریو دے شے اے شزے پورا شزے ڈاکٹر دی ساریو نے پورا ساریو ڈاکٹر دی ماشاءاللہ چ شکر خدایو کو
دفاتر ڈائریکٹریٹ ل طرفا دے کیمپ انچارج سپروائزر زر ولی خان دے کیمپ او پکیم چھ دے رنجورانو دی علاج پ باریک چھ پدار رنگ تفصیل را کام
دلتا الحمدللہ چ سون سکی گی دوایانی دی دا سرجری دا ایکس ری دی دا فری اف کاسٹ ور کئی پرن پدی کیمپ کے چکم دے مون گ 1100 مریضان کا تلی دی پاگی کے چکم دے نو دا 11 کسانو چکم دے نو مفت اپریشن شوی دے دا اپریشن نہ بکو کم چ پ ڈی خان کی یا پٹان کی پ 20000 باندے کئی دلتا بدین 1 روپے دے ٹسٹونو گم تن 1 روپے نیش دے کی نم گ ب کوشش دوبارہ بم داوی چ انشاءاللہ درے میشت بعد مون دے علاقے بیا وزٹ کو او دے تے انشاءاللہ دا ہیلتھ فیسلٹیز دے پ ڈو سٹیپ باندے ور کو
دے وزیرستان ڈویلپمنٹ ایسوسیشن مشر نور محمد مسعود دے قطبی سو دی وزیرستان کڈوالو تا جاور وکا چکن تا راشی دے مفت علاج نہ فائدہ پور تا کی
دا ای ڈی پی سکم دی کا دے نارتھ وزیرستان دی کا غد ساؤتھ وزیرستان دی دے تا دا پیغام ور کا و چ دے دغه مکنہ دا دغه فائدہ اخلی چ چ قسم تا مریضون
یاد دی چا کیمپ دے ڈیر اسماعیل خان ملتان جرنلی سڑک پگاڑے پفتہ موڑک لگے دلائی دائے چپ کم شبا دے روانے میاشتے تر اتوشتم نیٹے پورے دے رنجوران و مفت علاج کی جی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیر اسماعیل خان
بلخوریدم کو دا ورغزو ایجنسی دی یوش مرسی مخلق وایله تیرو 15 سورز راهی سی بجلی خراب دی ول وجی له مشکلات سره دوی مخامخ دی. دا خلک دړه کوي چې بجلی نه سم نه کړل شوی نو پر احتجاجی مظاهره بلا سپوری کی. طارق ورغزه پر لسی می رپورٹ را کوي.
په قبایلی سیمه ورغزو ایجنسی کې ځای خلک وایي چې 15 سورز و شوی چې دوی بجلی خرابه شوی دا ځای خلکو په خبره په دې وخت د بزوت خلو فیروز خلو اتمن خلو او د سوري خلو بجلی نشته. د فیروز خلو سیمه نور قدیم مشال لډیو ته وایي په دې اړه بار بار فریادونه حکومتي چارواکو ته وړاندې کړل خو بیا هم ورته بجلی ټیک نه شوه.
خیل
محمد کریم بنا مایو زائی مشر مشال لوڈیو توائی پکرونو کی اوب نشتا نو دوی مجبور دی چی دلارو زینو نی راوڑی او زیادوی چی اوز دوی دا هم نشی کولی زکا چی بسیما کی واورا وری دلی دا او دوی تا پتک را تک کی مشکلات تی بجلی زر تذرا بحال نکڑا شو نو دوی به احتجاج لاس پوری کړی دهنګو ډیویژن د بجلی محکمې مشر زمیر الدین مشال لوډیو توای په کلایک ریسټیشن کې خرابې راغلي دا چې د دې لواج د دغو علاقو بجلی بنده شوې ده دوه ویل په دې باندې کار روان دی او ډیزر به د دغو سیمو بجلی یو ځل بیا بحال کړی شي فیروز خیل بزوٹ خیل عثمان خیل استوری خیل سیمې د کوزی او رغزو ایجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې بجلی د خرابېدو پیخې د دې نه وړاندې هم مخې ته راغلې دي د جولای میاشت په 2014 کال کې هم د فیروز خیل او بزوٹ خیل بجلی خراب شوې و چې دا بیا د یو میاشت پس جوړه کړې شو
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
اردن کو کراچی د پاکستان نور خارونو افغانستان ته د مال وړونکو گاډو ډېرې ډرایوران د قبالی سیمو په تیره بیا له خیبر ایجنسی سره تعلق لري په دغه ډرایورانو کې یو شمېر داسې هم دي چې نه یوازې خپل گاډی چلوي بلکې شاعري لولي او لیکي هم پر دې موضوع د ظفر کریمی رپورټ او تر هغه وروسته د خیال محمد استاد په غږ یو غزل دروړو
فیدا محمد مخلص یو لدغه ترانسپورټرانو څخه دی هغه وای د عمر زیاته برخه یې په ډرایوري کې تیر کړی دا او د شاعري دوه کتابونه یې هم چاپ دي
موږ د خلک سره ادب ته ډېر رمایله شوی نظر سوی کنه دغه خارې تل ادبي خلک زیږولې دي بل دغه د شعرونه موږ د خلک ډېر په مثالونو کې استعمالوي په دشمنو کې استعمالوي نو د خلک ته دغه د اشعارو نه استفاده کوي په باندې ډېری مډر کړې شو پنځیش کال حساب کتابونه نه نوات دویم کتاب بیا دا چې بیا مې پر هرونه پانه پانه شو
پیدا محمد مخلص زیاتوي چې مو د مخکې بعد دوی سره په گاډو کې سیتار باج او د موسیقي نور آلات هم وو او په کوم هوټل کې باید چې د شپې تیرولو لپاره ودرېدل نو هلته موجود ډرایوران برا ټول شو او د موسیقي بندر به جوړ کړو خو په دغه گاډو د حملو رستو او زیاتره ډرایوران د ځان سره د موسیقي آلات نه ګرځوي هغه وایي د ډرایورانو شاعرانو زیاتره شاعري د مسافرۍ په موضوعاتو وي
ډېر شاعري د سفر په دوران کې کړم دو چې ساړه ساړه مسافرۍ تو د مسافر د خپل ځان نه خبر ده مسافر دا باندې ما یو غزل لیکلای کنه ټوله قصیده مسافر را وستلی دو
د خیبر ایجنسی د زخه خیلو د سیمې عبدالغفور غفور هم د ډېرې مودې راهسې ډریوري کوي هغه وای د کلی په حجرو کې د موسیقي محفلونو او بیا د کراچۍ نه تر باګراما وګدو مزلونو او سفرونو یې په مزاج باندې شاعرانه څپې شیندلې دي
افریدی شکومې ته غوا د سره ډیر زیات شوق د موسیقي خو خلو اکثر په مو په حجرو کې رابو په غړي منزل سکيږي نو دوه ډیر زیات شوق او ډیر داسې شول چې خبرو چې شاعران شول یو بل شاعري ووري او حقیقت خبرو چې مو شاعري کړې نو مو دا ګوري کې مې ټپ لګاله او مستر خان خاطر شاعرین به اوریده او ډېر زیات متاثر شوم او که یې کینه چې موږ وزن زر شاعری جوړ شوم او چې شپې روانې ډرور غوړې چې نو سره د غزلې مزل او ټاپې مې پی ای یو تر ته سر ساتل بل خو درش نه دیدن مخې له کمر راغی نه پوهېږه څه وکړم
عبدالغفور غفور وای زیات ژوند یې د لارې په اوږدو کې تیر کړی خو چې کله په کراچۍ کې خپل ډېرې تراشي نو دلته هم شاعرانه بندارونه جوړوي چې نور ادب ذوقه ډرایوران پکې په ډېر مینه ګډون کوي
آشنا کتر سورا سر ظلم او جفا کړی والا چې مجبور یم منم چې مجرم يم ستا د مینې په دنیا کې والا چې مجبور یم دستا د مخلم بو می بدل سویل کس کور دے دارنگ میں زکا تور دے
تم رچ زڑ میں اچتی کی سال پوا سرا ہمر خویگم ہمر خویگم اشنات ہر گم سرا ہمر خویگم اشنات ہر گم سرا سمر چزڑ میں اچتی گی سال پم سرا ہمر خویگم خوب نو کے ہمران شی بدنام بشے اس خوب نو کے ہمران شی بدنام بشے اس خوب نو کے ہمران شی بدنام بشے کلی ہر چاد پر خود لی ما بدنام سرا ہمر خویگم ہمر خویگم اشنات ہر گم سرا سمر چزڑ میں اچتی گی سال پم سرا ہمر خویگم ددا خبر بستا چین کارے اکڑو کاسے ددا خبر بستا چین کارے اکڑو کاسے ددا خبر بستا چین کارے اکڑو سلسل گئے رات شمارے دپہر ہمارا